دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال افغان کډوالو د جبري استلو په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د ملاتړ او مدني فعالانو نه د شبوان بنسټونو د پاکستان حکومت ته یو سرخلاص لیک لیږلې په دې لیک کې چې یو کاپی د رسنوي سره هم شریکت شوی د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې دغه هیواد د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د زیانګالو فعالینو د جبري استلو لړۍ ودروي په لیک کې راغلي په دغه افغانانو کې ډیره داسې کسان موجود دي چې افغانستان ته په ایستلو سره به د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د طالبانو د حکومت وایان وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دي او ټرمپ دې د افغانستان په اړه خپل معلومات کاره کړي. ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړي. مجاهد وړاندې ویلي افغانستان بل امریکا د تیرو شلو کلونو د ویجاړې حساب وغاړي. د تورخم دروازې د بیرته پرانیستو په اړه د طالبان او پاکستانی چارواکو خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د دې دروازې یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي له یک شنبه سهار راهیسې د دواړو خواو ترمنځ د دروازې د خلاصون په اړه مذاکرات روان وو چې به پایله پای ته ورسیدل. بلخوا په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکراتو د به پایله پای ته رسیدو پر تایید سربېره وای په مذاکراتو کې له پاکستانی لوري غوښتي چې سیاست او سوداګریز راکړې ورکړې سره ویلې کړي چې د لارې د بندېدو له کبله د دواړو خواو سوداګر او عام خلک زیانمن نشي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له یک شنبه تر سه شنبه د افغانستان په ځینې سیمو کې د سیلابونو د راوتلو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو پر بنسټ به له یک شنبه تر سه شنبه په افغانستان کې په تیره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتا شدید واورې او بارانونه وشي. ده ویلي د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم موجود دی. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 تنه معترضین نیولي. دغو کسانو غوښتل د ښوونځیو د استادانو د یوې ازموینې په اړه خپل شکایتونه له خبریالانو سره شریک کړي. دغو خلکو ټینګار درلود چې د معلمۍ په ازموینه کې کامیاب شاوخوا 9000 کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. د راپورونو له مخې 2022 کال کې د پوهنې ادارې د 9000 استادانو د خالی بستونو د ډکولو لپاره ازموینې او مرکې ورکړې وي. معترضان وایي چې په هغو ازموینو کې درغلي شوي او د ښوونکو خالی بستونه په لکونو روپیو بډو نه اهل خلکو ته ورکړل شوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له اسرائیل سره د 4 میلیارد ډالر پوځي مرستو د بهیر د چټکولو خبر ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یو اعلامیه کې ویلي د بیړني وخت څخه په استفادې یو اعلامیه لاسلیک کړي چې له اسرائیل سره د شاوخوا 4 میلیارد ډالر نظامی مرستو رسولو لړۍ ګړندۍ کړي. روبیو د دې اقدام موخه یو شمېر وسلو او مهماتو د اسرائیل د لاسرسي په اړه د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د یو اړخیز بندیز لری کول بللي او ویلی دی چې دا یو بل نه خده چې اسرائیل په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ څخه بل لوی متحد نه لري. اسرائیل او غزې ته د هر ډول بشري مرستو نوتلو مخه نیولې. اسرائیلي چارواکو دا ګام ځکه پورته کړی چې دوی غواړي حماس د امریکا له لوري د اوربن غزولو وړاندیز شوی پلان ومني. د یادونې وړ ده چې د اوربن لومړی پړاو شنبه پای ته رسیدلې. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر وایي حماس تر اوسه پورې د ډانلډ ټرمپ استازي سټیپ ویټ کاپ له لوري په موقت ډول د اوربن غزولو وړاندیز له منلو انکار کړی. د حماس یو ویان بیا د مرستو لارې تړل یوه بازاري باچ اخیستنه او د اوربن هوکړې پر ضد یوه دسیسه بللې او په خبره یې منځګړي باید په دې موضوع کې مداخله وکړي. د برېټانیا لومړی وزیر کایر سټارمر ویلي هیواد یې د اوکراین دوامدار ملاتړ ته ژمن دی. سټارمر شنبه ماښام د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره لیدلي. زیلنسکی یو ورځ وروسته له هغه بریتانیا ته تللی چې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه راغله. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبې په ورځ تر سرمشریزې د مخه په لندن کې د بریتانیا له لومړي وزیر کایر سټایرمر سره وکتل. زیلنسکی له سټایرمر او د بریتانیا له ملاتړه مننه وکړه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل دوم کاري دورې د کابینې په لومړنۍ غونډه کې د امریکا د حکومتي مامورینو او د بیزایي لګښتونو د کمولو په حق له د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړي. د امریکا غا خبريالې ویرونه کابل ډیرس د دغه اقداماتو د اقیزو او د دیموکرات ګوند رهبرانو د عکس العملونو په اړه راپور تیار کړي چې تاسو یې پښتوش باړه اوري.
جمهور رئیس ټرمپ چې د خپل نوې کابینې د غړو سره ناسو په حکومتي لګښ کې د غټ کمی راوسو په حق لای د خپل حکومت دفاع وکړه. وایي ډرایور کونکو ورته اختیار ورکړی دی.
زه د مالیو او د ډیرو نورو مسایلو لکه سرحدي مسلې په اساس منتخب شوم. همدارنګه د بودیجې د توازن او په دې اساس انتخاب شوم چې خپل ملک بیرته قوي کړم او دا یو غټه برخه ده.
جمهور رئیس ترامپ په حکومت کې د غبن او زیاتو د کمولو د پاره د ایلان ماسک هڅه وستایلې. د کابینې په وروستۍ غونډه کې د ټکنالوژي دغه بلیونر خبريالانو ته وویل چې د دغه حکومتي کفایت او موثریت څنګه یا ډاج باید چټک روانه وي چې د 2018 مالي کال پورې د بودیجې یو ټریلیون ډالر کسر کم کړي.
سر لننه هر ورځ د سپتمبر تر وروستۍ پورې باید ورځ څلور بلیونه ډالر وسپمول شي. مونږ به غلطي وکړو ځکه چې مونږ پوره او کامل نه یو، خو غلطي به ډیر ژر بیرته صحیح کړو.
په کانګرس کې د کارګرانو د اتحادیې رهبران او دیموکراتان د ټولو حکومتي ادارو د بندولو او د حکومت د دې هدف سره مخالف دي چې غون فدرالي کارګران قریب 2.1 میلیون ملکی مامورین
تاسو داسې ضربه مه واردوئ. د غوښې په تبرګي ټول شیان ښه او همدغه راز هغه شیان چې زایات غبن او بې ځایه مصرف دی مه قطع کوئ. هیڅ هوښیار تجار به داسې کار ونه کړي. زه فکر کوم دوی د عصبانیت نه کار اخلي او خلک خوږوي.
یو شمیر هغو فدرالي مامورینو چې د کار په امتحاني دوره کې وو او تازه موقوف شول په زوم وبپاڼه کې خپل ستونزې بیان کړې دي.
زما دا کار و چې زه وګورم چې پروګرامونه د قانون سره سم مخې ته ځي او کنه، او دا ښکارې چې دا د حکومت د کفایت د زیاتېدو او د حکومت د ضایعاتو د کمېدو سره اړخ لګوي. زه واده یم مونږ دوه کلنه لور لرو او د اپریل په میاشت کې زمونږ زوی تولد کیږي. زمونږ بیمه هم د همدې کار للارې و.
په دې ورځو کې ساينس پوهان لار کوڅو ته وتل چې د طبي څېړنو او سیرونکو د کمولو او بندولو په مسلې انتقاد
وکړي.
د وخت نه ول دراماتیک اقدامات ښکاري، خو احتمال نه لري چې په لنډ وخت کې ډېر زیات سپما وشي او دا به په اوږده مهال کې د حکومت کفایت او ظرفیت ته ضرر ورسوي.
تحلیلګرانو یې تر اوسه پورې د فدرالي کارګرانو کمولو جمهور رئیس ټرمپ ته سیاسي تاوان نه دی رسولې.
زه فکر نه کوم چې دا عکس العمل منفي دی، ځکه چې زما په فکر د ډونالد ټرمپ د محبوبیت درجه به سه هم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اصلا د اوس نه هم ټیټه وي. او زه فکر کوم چې د لګښتونو د کمولو مفکوره برعکس اصلا د عوامو د خوښۍ خبره ده.
هغه زیاته کړه چې اصلي سوال به دا وي چې امریکایان به په راتلونکو میاشتو کې د حکومتي خدماتو د بندیدو په حق له چې ګټور وو څه ډول عکس العمل وښيي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د یکشنبه پورې په برتانی کې د اوکراین په اړه
د اروپای ټولنې غونډه وشوه. د اوکراین د لانجې په اړه د برتانیې په قربتوب جوړه شوې غونډه کې د اروپایي مشرانو سربیره کاناډایي چارواکو هم ګډون کړی. د برتانیې صدر اعظم کایر سټارمر وی د امریکا جمهور رئیس په اوکراین کې د تلپاتې سولې پلوی دی او ټینګار یې وکړ چې د سولې لپاره د امریکا امنیتي تضمین اړین دی. نور تفصیل په رپورت کې.
We've now agreed that the United Kingdom
بریتانیا ویلی د فرانسې او اوکراین سره په ګډه د روسیا او اوکراین د جګړې د ختمولو پر یو پلان کار کوي او ټاکل شوی چې دغه پلان به د امریکا ولسمشر ته وړاندې کړي. د اوکراین په اړه د اروپایي هیوادونو د سرمشري زپ داسې حال کې جوړیږي چې د اوکراین ولسمشر زیلنسکی او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال د جمعې په ورځ لفظي شخړه رامنځته شوه.
بریتانیا به د فرانسې او ممکن دوه یا درې نورو هیوادونو سره په ګډه د اوکراین سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یو پلان کار وکړي. وروسته به موږ دغه پلان د امریکا د متحده ایالاتونو سره شریک کړو.
د لندن سرمشریزه کې به احتمالا د اوربان په مخه د اوکراین لپاره د اروپایي پوځي ځواک په جوړولو خبرې وشي. د بریتانیې لومړی وزیر وای د ائتلاف کې به داوطلبه هیوادونه برخه واخلي. د پر ولسمشر پوتین باور نه لري خو د امریکا پر ولسمشر ترامپ باور لري.
آیا زه په ولسمشر ترامپ باور لرم چې وایي چې تلپاتې سوله غواړي؟ ځواب ودی.
د روسیې د بهرنوي چارو وزیر سرګی لاوروب د یکشنبه په ورځ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ترامپ عقلمندي وستایله. خورا ټول شوي اروپایي قدرتونه چې په بریتانیې کې غونډه کوي یې د جګړې د اوږدولو په هڅه تورن کړل.
ترامپ اون پرګماتیک وته ته یو لوز
د ترامپ شعار یو عام احساس دی. د مخله ډېر بدلونه لیدل شوې دي خو هدف هم هغه دی چې امریکا بیا عظمت کوي. اوس هغه نوې خولی په سر کړې ده. هغوی هر څه چې ټرمپ ژمنه کړې وه ترسره کړل. دا سیاست ته ژوند انساني شخصیت ورکوي ځکه خو ډېر په زړه پورې دی چې ورسره کار وکړي.
د اوکراین په اړه په بریتانیا کې په جوړېدونکي سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، ډنمارک، ایټالیې، هالینډ، ناروې، هسپانیې، پولینډ، کاناډا، سویډن، چیک جمهوریت او رومانیه سربیره د ترکیه د باندنوی چارو وزیر د ناتو سیکاتر او اروپایی کمیسون او د اروپایی شورا مشران ګډون کوي. د چیک لومړی وزیر ویلی چې اروپا له یو لوی ازمیخ څخه تیریږي. نوموړي زیاته کړي چې اروپایی هیوادونه اړ دي چې د خپلو عوایدو درې سلنه وسلو اخیستلو ته ځانګړي کړي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. روانونه د اپل شرکت اعلان وکړ چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به په امریکا کې 1500 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او 20000 نوي دندې به رامنځته کړي چې دا د امریکا د نن د کارموندنې او پانګونې پالیسۍ ته د ژمنتیا نښه بلل کیږي. بلخوا د همدغې اونۍ په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د چین پر محصولاتو به ګمرکي تعرفې دوه چنده کړي. د اپل ډېر محصولات په چین کې جوړیږي. پام وکړئ د میشل کوین د رپورټ پښتو ژباړه ده.
د اپل شرکت ډېر آیفونونه او نور محصولات په چین کې جوړیږي. خو په وروستیو کلونو کې اپل خپل تولیدي مرکزونه ویتنام او هندوستان ته هم غځولی دي او امریکا ته یې دومره نو انتقال کړي. خو اوس دا وضعیت بدلون مومي. اپل اعلان وکړ چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به 1500 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. یوه نوې فابریکه به په ټکساس کې جوړه کړي چیرې چې د مصنوعي ځیرکتیا سرورونه به تولیدیږي او 20000 نوې دندې به رامنځته کړي. اپل شرکت دا اعلان وروسته له هغه وکړه چې تیره اونۍ د اپل اجرایوي رئیس ټیم کوک له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل.
دوی خپل محصولات دلته تولیدوي ځکه نه غواړي چې تعرفه ورکړي.
د پنځمبي پورس ترامپ اعلان وکړ چې د چین پر وارداتو د 10% ګمرکی مالی اندازه به دوه چنده کړي، چې دا به د سه شنبه له ورځې د 2025 کال د مارچ څلورم نیټه نافذ شي. شنونکي وایي چې د اپل دا پریکړه د دې شرکت د مخکینی پالیسۍ برخه ده چې غواړي خپل تولیدي منابع یوازې په چین پورې محدود نکړي، او دا تصمیم د ترامپ د ګمرکی مالیو له امله نه دی نیول شوی.
اپل له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې خپل تولید له چین څخه بل ځای ته انتقال کړي. د دې مالیاتو د مسلې نه لا مخکې اوس هم ډیر تولید په چین کې کیږي، خو د تولید د انتقال جریان واضح دی او اپل به دا لړۍ روانه وساتي.
که څه هم چې د اپل د دې پلانونو ډیر جزئیات له مخکې معلوم و، خو دا شرکت اوس د امریکا دننه د کارونو او پانګونې پالیسۍ ته ژمنتیا ښکاره کوي چې دا د ترامپ د ادارې لپاره مهمه موضوع ده.
دوی یوازې غواړي چې د مطبوعاتي اعلامیو له لارې خپل فعالیتونه نور هم ښکاره کړي، چې دوی د مخه ورباندې پیسې لګولې وي، او دا څرګنده ده چې دا د امریکا د پالیسۍ سره ښه سمون لري.
د اپل شرکت د امریکا دننه د خپلې پانګونې د یوې برخې په توګه اعلان وکړ چې پرمختللي سلیکان چپونه چې عموما د مختلفو برقي وسایلو لکه کمپیوټرونو، زیرک تلیفونونو، ډیټا سنټرونو او مصنوعي زیرکتیا سیستمونو فعالیت، موثریت او وړتیا د ښه کولو لپاره ډیزاین کیږي، د تایواني شرکت تی اس ام سی د اریزونا په فابریکه کې تولید کړي. د میشل کوین راپور، ګالرانا نورستانی، د امریکا غاک، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. روژې میاشت کې د لوښو لپاره ځانګړي شوي ډیزاینونه د فلسطین د سرامک صنعت او تجارت بیا راژوندی کړی. د اردن سیند لویدیځ غاړې ته په هیبرون ښار کې د خټینو لوښو جوړونکي لوی غیس خپل کورنۍ تجارت د نوو ډیزاینونو په جوړولو نوي لوښي بازار ته وړاندې کوي. نورحال پر رپورٹ کې د لوی غیس په خټینو لوښو باندې د رمضان کریم خطاطي شوې ده چې د روژې د راتګ او هرکلی پیغام ورکوي. د دې دکان د اسرائیل اشغال شوې سیمې د اردن د سین لویدیځ غاړه کې موقعیت لري.
موږ د تیرې دوې میاشتې نه د روژې لپاره لوښي جوړول پیل کړي دي. دا هغه لوښي دي چې خلک یې په روژه کې د خوړو لپاره کاروي. سږکال روژه هغسې وضعیت کې نه ده راغلی لکه تیرو کلونو کې وای چې وه. د جنگ نه وروسته خلک ډیر غمجن دي، لارې بندې دي یا ویجاړې شوي دي. اکثره وخت زموږ لوښي په لارو کې ماتیږي.
غیس وی له کلونو راهیسې را روانه بې ثباتۍ او بیا د تیرو یو نیم کال جګړو د دوی خټینو لوښو کاروبار ډیر خراب کړی دی. د تیرو قریب څلوېښت کلونو نه را په دیخوا د غیس د کورنۍ د خټینو لوښو دا تجارت د سیاسي او اقتصادي ستونزو له کبله ډیر خراب شوی دی، خو اوس د خپل تولیدات عربي اماراتو ته صادري او یو څه ښه شوی دی.
مونږ په نویو جوړ کړیو لوښو د روژې د احترام په مناسبت خطاطي کړې ده او د مسلمانانو دپاره مو پکې یو پیغام ورکړی دی. مونږ دا ډول تقریبا 50 ډیزاینونه د روژې په مناسبت تیار کړي دي.
هیبرون خار د همدې ځانګړو خټینو لوښو او نورو سرامک سامانونو په خاطر شهرت لري. قریب ولس کارخانه دلته فعال دي او د نړۍ نه ډیر سیلانیان د دې اخستو ته راځي.
دا خاص ډیزاین او نقاشي شوی خټین لوښي د فلسطینیانو میراث دی. دا زموږ د تاریخ او د دې خاورې ترجمانی کوي. خلک دا لوښي خوښوي او د کورونو د ښکلا لپاره یې اخلي.
په فلسطینی سیمو کې ساکال روژه په داسې حال کې راغلی چې د اردن د سیند لویدیځې غاړې په مختلفو برخو باندې د اسرائیل د چاپو له کبله ډېر کورونه وران شوي دي او د آبادو سیمو زیاتره برخه له کاره لویدلې ده. ناشا باشنا، امریکا غږ، واشنگتن. زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. یو افغان ځوان زاهد الله صافی د استرالیا فدرالي پارلمان ته ځان کاندید کړی. زاهد صافی 9 کاله وړاندې استرالیا ته کډوال شوی دی. هغه وایي چې په دومره کمه موده کې ځان د مقام ته رسولې بریا ده. په مو کې زاهد الله صافی سره زموږ د همکار احمد الله ارچوال مرکې ته.
زه خو د لیبرال ګوند سره تیرو واته کالو نه رئیس فعالیت کوم او د ګوند غړی هم وم. کله چې دغه فرصت راغی دوی د ما غوښتنه وکړله که زه چېرته غواړم چې د دغه سیټ څخه یا د دغه ساحې څخه فدرال پارلمان ته کاندید شم، نو هغه وخت ما د مشرانو سره دلته شاوخوا د هغه خلک چې پخوا راغلي ول دلته هغې د سر مې په ده باندې مشوره وکړله چې آیا زه دا کار وکړم که ونه کړم. خو اخري پریکړه پر دې باندې وشوله چې زم دې د پاره یو اړتیا ده چې افغانان د هم په فدرالي پارلمان کې غږ ولري، استازي ولري د افغانانو د پاره، او دلته چې کوم هغه ستره کمیونټي ده چې هغه کې نور خلک هم دي، د هغې د پاره باید دا کار او دا کوم بلنه چې ما تر کوم غوښتنه چې ما کړې ده زه د لبیک وایم او ځان د ګوند لخوا نه کاندید کوم.
صافی صاحب، تاسو ویل چې نه کاله کېږي چې تاسو د دغه ګوند سره چې اوسې تاسو په استازیتوب باندې نوماندې وي ښکېلې وي په سیاست کې، ستاسو سیاست له کوم ځای نه شروع شو، څنګه شروع شو او له کومو مرحلو تیر شو؟
زه په 2013 کال کې استرالیا ته راغلم. په 2014 کې یو فرصت را برابر شو چې د استرالیا د هغه وخت صدر اعظم سره یو ناسته برابر شو، نو دا هغه لمړی ځل و په استرالیا کې چې زه د دې ځای د سیاسي نو سرمایو ناشته وکړله. بیا د وخت په تیریدو سره ناشته ولاړې سیاسي غونډې او ځینې سیاسي ملاقاتونه کېدل دلته، نو دا مرحله د هغه ځینه را شروع شوله. تبند چې په یو ځای کې کله موږ اوسېږو د هغه ځای سیاست زموږ په ژوند باندې که زموږ خوښي کني په موږ باندې اغیزه شته د سیاست، نو ځینې شیان داسې ول دلته چې هغه زموږ د ارزښتونو سره په ټکر کې ول او هغه د پاره سیاست ته تګ اړین و تر څو موږ وکولای شو چې د هغه شیان یا هغه سی پالیسیانو په وړاندې موږ ودرېږو چې زموږ د ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
ښه، ستاسو د پاره دغه سفر چې تاسو نه کاله سفر وکړ او بالاخره دغه ځای ته راورسېدی، دا څومره آسان او ستونزمن و؟ څنګه دا سفر؟
خو ما ډیر څه زده کړل په دې 9 کاله کې په دغه بهیر یا په دغه لار چې را روانم په سیاست کې.
ښه، ستاسو خو ویل چې تاسو چې کله دغه ځای ته ځان نومان کاوه تاسو د افغانانو سره مشورې وکړلې، خو یوازې د افغانانو په رایه خو تاسو نه شئ کامیابېدی، نور رایې ته هم ضرورت لري. له افغانانو پرته استرالیایانو ستاسو نوماندۍ ته تر اوسه پورې څه ډول غبرګون ښودلی دی؟
دلته د افغانانو نه غیر نور خلک دي، هغه خلک چې د ګوند ته رایه ورکوي، هغه خلک د ګوند د پالیسیانو ته رایه ورکوي، هغه شخص ته دومره نه ګوري. ما د پاره د افغانانو انډورسمنت یا هغه هوکړه ځکه مهمه وه چې زه په دغه جامعه کې د خپلو خلکو سره ژوند کوم، نو دلته زموږ مشران هم شته دي، نو دوی د هوکړه د دوی د ملاتړ ترلاسه کول ما د پاره خورا مهم و. نور پاتې شول نور کمیونټي چې دا استرالیان دي، سریلانکایان دي، هندیان دي، دلته عربان دي، میش دي، نو استرالیان عموما هغه ګوند ته رایه ورکوي.
ډېره مننه. دا هلته ستاسو معلومه ده چې په استرالیا کې او د نړۍ په نورو لویدیځو هیوادونو کې یو لوی شمېر افغانان او په ځانګړي توګه ځوانان میش دي. ستاسو نوماندي په استرالیا کې د افغانانو لپاره او د استرالیا نه بهر د افغانانو لپاره په ځانګړي توګه د ځوانانو لپاره څه معنی لري؟
افغانان دلته په سیاست کې دخیل ول پخوا هم، خو داسې یو 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 حالت را ته افغانانو غاړه ایښې وه چې په دې متيقین ول چې دوی دې ته په استرالیا کې ستر سیاسي ګوندونه نوماندي نه ورکوي، د ګوند په استازیتوب چې سیاست ته یا ښاروالۍ ته نوماند شي یا ایالات پارلمان ته نوماند شي یا فدرال ته نوماند شي. نو زما دغه کاندي د ګوند لخوا نه دغه باور ترلاسه کول چې فدرال پارلمان د نوماند شمست د ګوند پاستازي ته دا دا پیغام ورکړي چې مونږ کولای شو هر لاسته راوړنه په هر ځای کې په هر برخه کې ځوانان ولري زمونږ مخه یا معنی هیڅ شی نشي کېدلی.
ښه، یوه پوښتنه کېدای شي له وخت نه وړاندې، خو زه به یې وکړم، او هغه دا ده چې تاسو د خپلې بریا په اړه باندې څومره مطمئن یې؟
چې د یو افغان پر توګه چې یوولس کاله مخکې د هیواد ته راغلی ده، دا دومره ستر مزل په نهه کلونو کې چې وهلی ده، او د یو ستر ګوند چې دغه ګوند اکثریت حکومت په استرالیا کې همدغه لیبرال ګوند کړی ده، د دې ګوند استازیتوب دا په خپله یوه بریا ده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. په امریکا کې د توسان په نامه د قیمتي کانو نندارتون جوړ شوی. په دې نندارتون کې ځینو افغانانو ګډون کړی وو، او وایي هڅه کوي چې په امریکا او نور نړۍ کې افغاني قیمتي کانو ته بازار پیدا کړي. زمونږ خبریال زبی الله غازی په اړه رپورټ لري.
دا د امریکا په اریزونا ایالت کې د توسان په نامه د قیمتي کانو کلنې نندارتون دی چې له امریکا سره سره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نه سوداګر ورزي او د ګران بیا ډبرو پیر پلور پکې کوي. چې په سګنی نندارتون کې ځینو افغانانو د خپل وطن کانی ننداری ته ایښي وو. سګ د دې نندارتون او ویایم کال دی، او د امریکا د 240 ایالتونو سربیره پکې د 440 هیوادونو 15,000 کسانو ګډون کړی او چې 4,000 کسانو پکې پیر پلور وکړه. دا د کونړ د جواهراتو په نامه ځانګړی ځای دی چې د افغانستان قیمتي کاڼي پکې ننداري ته ایښودل شوي. جاوید زاکیری چې یو کال وړاندې امریکا ته راغلی، وایي دلته د قیمتي ډبرو د پیر پلور جواز اخیستی او خوشحاله دی چې په دومره لوی نندارتون کې د افغانستان قیمتي کاڼي نندارې ته ایښي.
د ګډ ګډ نه د مختلفو ملکونو اوسیدونکي دلته راځي، او د نړۍ د ګډ ګډ مختلفې قیمتي ډبرې د خرڅ په نیت دلته نندارې ته کیدي. چون موږ په افغانستان کې هم ډیر زیات قیمتي ډبرې لرو چې نړیوال شهرت او نړیوال نوم لري، په همدې اساس موږ هم دلته راغلي یو ترڅو د افغانستان قیمتي ډبرې د خرڅ په نیت نندارې ته کیدو.
دی وایي د نندارتون په دغه څو ونیو کې د وطن ځینې قیمتي ډبرې خرڅې کړي، او داسې نندارتونونه کولای شي چې د افغانستان ګران بیا کانو ته نړیوال بازار پیدا کړي.
بیروج او کنزیت په کونړ او نورستان کې پیدا کیږي. همدارنګه لاجورد تر شو بدخشان د ټول نړۍ په سطح باندې بهترین لاجورد لري. که پنشیر تر شو زمرد د پنشیر تر ټولو په ټول نړۍ کې کوو پنشیر بهترین زمرد لري. همداسې نور ولایتونه بیا په مختلف ډول باندې قیمتي ډبرې لري.
افغانستان کې په قیمتي کانو پسې دا څو لسیزې تر ډیره ناقانونی کیندنی کیږي، چې د ډیرو په باور د ګټې ولو یا برخې زورواکو قاچاقبرو او په حکومتونو کې ځینو مفسدو خلکو ته رسیدله یا رسیږي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.